سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونې ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر او ایالات متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرنفیلد وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغه توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریز ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې باید کار ته پرېښودل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار دوام وکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلې توماس د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لوی لار سل شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتره رغوي کار پیل شوی دی. نو د همدې لپاره به د لوی لار یوازې د شپې لخوا پرانستوي چې وش په بل شمالي سالنګ څخه جنوب او بلش په بل جنوب څخه شمال ته د لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شاه عباس شریف پرون د خبره په پېښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور پکې ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شیخ خلصان څنګه یې منلی دی. کرملین وایي چمتو دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته رسون شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویل چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راشي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د رسنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې خپلې غلې ولېږدوي. د کرملین بیان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. او د چین په پلازمینه کې په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت روښتونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې 2 تنې کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دی چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي. دا چې ویلي د خبرو تر څنګ د فشار دوام ته دوام ورکوي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د دوحې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو خوندیتوب لپاره به دا ډول خبرو ته دوام ورکړو. په دې به هم وړاندې درته تفصیلي راپور ولرو. دیده به هم تم شو چی چین کی روسته و سیلابونو بارانونو خلقو تمالی او زمین زیانون رسولی دی او کندهار تا به هم مر شو چی حل تا پا دی روسته و کی دا وشکاله پا وجه دا دوی و حاصلاتو تا زیان رسیدلی
لا کوک به خډیر خټکی کړل کېده اوس یو ځای ځای فایزونه دي په ګرجو بکه میسول فایزونه کم کم دي د مخز مرسل کور دي سول کور په دا ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 50 کس خټکی کړل دي او بوله خاص به کم دی و
اندرنګ اساسي پیغامونه به هم په پای کې ولرو په دوه مینه مې کې به بل پروګرام روس در اعلان کوم ملتیا مو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هم ستړي مشي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقص له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وکول شي پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. تفصیل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته یې کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
د افغانستان پر از مونږ د ریس ډیر روخانه دی مونږ باور لرو چې افغان جنې باید خوندې او خځې کار ته د تللو اجازه ولري. مونږ په طالبانو فشار ته دوام ورکړو. مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. مونږ خوندې ته د جنو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پریکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشر ټاکل شوی ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سره غاړونی به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړي توپ کوي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasani Japalin junay khwanjay aw khaje la kar kawlo ra garzawli da tul masail Taliban sara matra shwi mung weli che dui de koknaro de kakh de bandawlo prekra kare che de pam walda kho bayad la dir karoshi par Taliban bandi dir fashar rawal shi su dui la narewal sara de khpal ujmano par bansat din juno khazo aw nur am khalko haquno ta ehtiram wakri
of ordinary citizens
da Taliban do hukumat wa andwano pamal gurumilatun sazman ki da America da daimi safiriyat ګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د خطا عمل په غوښتنې ټینګار کړل. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سره سره د نجونو او ښځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دي لري کړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا څنګه استازي توماس ویسټ په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وایي چې د خبرې مفصلي او څرګندې وي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندیتوب لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالې افغانې مېرمنې بیا وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ناستې پایلو ته خوشبینه نه دي. دوی دا کوي چې دا ډول ناستې د امریکا او طالبانو د ګټو لپاره دي نه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. تفصیل د سنا ککړ په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې اترې تفصیلي او روښانوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان مېرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل.
مثال حق تعلیم، حق کار،
د مثال په ډول د زده کړې حق، د کار حق او د انتخاب حق. طالبان اصلا په دې خبره باور نه لري او زه فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې سمه پایله ترلاسه کړو. خو دا چې نړیوال سیاست څه کوي او طالبان په کوم لور بیایي، دا یو جلا بحث دی. باید هیر نه کړو چې له طالبانو سره د نړۍ معامله د دوحې له تړون څخه مخکې پیل شوه او د هماغه معامله وه چې له امله یې دا تړون یې لاسلیک کړ او افغانستان یې طالبانو ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم په دوحه کې د امریکا د استازو او طالبانو د ناستې په اړه داسې وایي.
هیچ گونه بار مثبتی برای زن افغانستان این نشست ها
دیناستو د افغان میرمنو لپاره هیڅ مثبت پایله نه درلوده. انده چې د امریکایي استازو لیدنه او کومې غونډې چې په قطر او قزاقستان هیواد کې ترسره شوی هم کومې پایله نه درلوده. په افغانستان کې خزې اوس په بشپړه توګه حزبی شوی دي.
زن افغانستان امروز به طور کامل از جامعه حذف شده.
د غرض افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوړ والو خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینې ملاتړ خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونه نجونې له هر ډول زده کړو منع کړي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو پوهنتونونو، تفریحي ځایونو او لوبغالو ته د تللو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل یې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړۍ ناسته ده.
راپور کې مو اوریدلی چې په دوحه کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناستې پایلې البته د امریکایي چارواکو په وینا ښې وي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له طالبانو څخه د امریکایي اتباعو د خلاصون په موخه خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا وایي د طالبانو له منګولو دغه هېواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو دغه هېواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. ښاغلي میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې له طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه.
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم، خو دا سمه ده چې د طالبانو له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول، د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی. مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسبه نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم.
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره له کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي. خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افرادی که مربوط و
لاس څخه تر دولس پورې کسان چې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې دنده کوله، وروسته بیا افغانستان ته کومې نادولتي مرستندوی ادارې ته راغلی وو. هغه د الزواهری په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوي د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوک سلیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. موږ غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ځینو هیوادونو وغوښتل دي چې خپلې قونسلي چارې له افغانستان دننه پرمخ بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګي د دې پر ځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یوه ننګونه بدل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي بهر وایي غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او ګاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې له هغې لرې د ویزې غوښتنه وکړم، خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یوې نجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکی یاسین وایي د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ده چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندې او هند هم محصلینو ته پام نه کوي. موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل طی کړو او د فراغت سند ترلاسه
کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون وین
د 1948 کال د وینا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې، هغه هیواد چې کوم هیواد یې په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کار دی. لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي که چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع واخلو. په چین کې روستۍ او سیلابونو ورختونو خلکو ته مالي او ځاني زیان نړولې. تفصیل په دې راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 1340 کلونو کې تر ټولو سخت ورښتونه دي چې له څو ورځو راهیسې ورېشي. تر ډیره پیکینګ ته نږدې د ژوژاو ښارګوټی چې څه باندې شپږ لکه نفوس لري سیلونو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې ښارګوټي کې تر یو لک درې دېرش زره ډیر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو ښار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه نه تنه وشلي او شپږ تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونې تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو چې کروندګر وایي د خټکی او هندوانو سګنی حاصلات د وچکالۍ له امله کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندواني راوړي ترڅو د کندهار ښار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دلته راغلی د خټکو او هندوانو کروندګر وای سژنی حاصلات یې د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې له امله دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وایي د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیه وپلوري.
کوزلار د ډنول سوالي په خو دمو خبر په لکو کې بيخي ډیر خټکی کړل کېده اوس یو ځای ځای فایزونه کې په ګرجو به کم سوالي فایزونه کم کم چې د مخز مرسل کورې دي سول کورو په د ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 500 کس خټکی کړل دي او بوله خاص بيخي کمې دي اوس
زمانو مستر لا دي دان ولسوالی هم نو بس شش کار دي کم سوي دي په دې خاطر فعالیتونه کم دي او ځواني کم دي وصول دي سره کم دي نو په خو مو کې بس سم وایي دا په خاطر باندې فعالیتونه ډیر ده نو شش کار به خې دي زیات کم سوي دي.
بل خو د کندهار سوداګر وایي د خټکو او هندوانو د حاصلاتو کموالی پر بو هم اغیز کړي او شش کال د پخوا په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی وایي د خټکی او هندوانو د بوی د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته بل کیږي.
د خټکی چې کم بخوا د جزاس او تل نور ولایتونو د کل مثال خوز پکتیا گردیز دی ولایتونو د کل زکه هغه په سل کې اوس یو کې صد خلک راځي زکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه په دی واجه ګرام پریوزي چې زبر او به کمې سولې مرته زره راځو دا اصل چې کم نمځي کې سره وځي مرته په دغه بای چې د خلک غواړي مرته واره نه کیږي. بخوا تقریبا زر موټر د مارکیټ درکل اوس باغ کې 300 موټر راځي هغه په دی واجه چې وب کمې اندوانیم دار کم دی اندوانی په دې کې تقریبا 300 ز خټکی راځي کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو یو رقم منانه راځي یو رقم کشبیری راځي دا 300 خټکی زره خلاص چې راځي زیاته ډنډو د امان د ولسوالی سره راځي نو هغه وشکالي سره دا وب ډیر کمې سولې نو په دا واجه باندې خټکی دونه قدر کم سو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست مسولان هم نیچې سشکال د خټکی او هندوانو حاصلات کم سوي دي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس رحمان مساوی سش کال په دغه ولایت کې پر 411 هکتار ځمکه د خټکی او هندوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل به ترې ترلاسه شي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کر ساحه څه اندازه کم سوي ده خو کمیت کیفیت ان شاء الله لوړ دي. سش کال زموږ د معلوماتو حساب له مخې پر 411 هکتار شاوخوا باندې د خټکی او د هندوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل او اټکل لري چې ان شاء الله سبه راوړو بازار او کمیت او کیفیت درې وړ شي.
د تیر شاوخوا د وکلون رئیس په جنوبي زون کې سخت وچکالی ده او د ځمکې د طالبو ورځ تربلی مخ پر کښته کې دودي چې د کروندګرو سره سره د شار وسیدونکو هم د اوبو لکمش سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به په دې درته راپور ولرو چې موسیقي باندې بندیز په افغانستان کې څومره تاثیر په هنرمندانو کړی او د هنرمندانو ځواب د طالبانو بندیزونو ته څه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقۍ د وسایلو د سوځولو په غبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ د آلاتو غږونکي وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یوه برخه ده چې د موسیقۍ سره د خلکو ژوند د خوښۍ، مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقۍ په لرې کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغو هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقۍ هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریس روښانه دی.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غواړي د خپلې سلطې لپاره خلک په یوې تیاره نړۍ کې وساتي. زما په اند بهرنۍ نړۍ باید عمل ته وډانګي او په طالبانو سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماسي او بېلابېل نور بندیزونه او فشار راوړي، څو ونه شي کړی د هېواد د کلتور او د خلکو له روحیې سره داسې ظالمانه لوبې وکړي.
یک کشور و یک مردم بازی بکنند.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیاته کړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
یک ځای هنری و شما رو میره که خیلی
دا یو هنری ځای ګڼل کېږي چې ډېر په ستونزو مسته راغلی. هنرمندان ډېر زحمت ویستلی دی چې دا سیزونه یې افغانستان ته راوړي او یو شمېر د موسیقي وسایل چې خلک افغانستان جوړ کړي دي، یو شمېر خلک چې خلاق دي، امکان لري چې څوک کاله وروسته به هغوی ولووسي او د هغوی ځای بل څوک ډک نشي کړی خو هغه وسایل بیا جوړ کړي. دا هنري، اقتصادي او معنوي زیان دی.
زیان اقتصادي داره، زیان هنري معنوي داره.
ورته وخت کې یو شمېر د موسیقۍ د آلاتو غږونکي چې اوس په افغانستان کې دي هم وایي نه پوهېږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقۍ د آلې غږونکي چې اوس په هیواد کې دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وویل
اوس زموږ امید بیخي ختم ده، بیخي موږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو شی نه ده. هنر چې ختم شي بس موږ هم زه په ډېر سخته خپه یم. په دا درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولې دا ډېره خپه یم. په دې خپه یم که موږ شل کاله همدغه هنر مې و نوس خو نه خښته وهلی سم نه بل کار شو کوی سم، نور ټول عمر په همدغه تیر شوی. اوس موږ یو لار موږ ته به پیدا شي نو موږ به څه وکړو.
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقۍ د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یوه بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید ودرول شي. د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایاند عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقۍ د وسایلو د سوځولو د خپرېو کړیو انځورونو سره لیکلي وو د موسیقۍ ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقۍ وسایل د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې وروستیو ورځو کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پیل سره سم موسیقي حرامه بللې او په رسنۍ کې پر خپرونو بندیز لګولی دی او په وروستۍ کې امر کړی دی چې د واده مراسم د له موسیقۍ پرته ترسره شي. د طالبانو دغه کار له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. فصل سلام د سنگرنیا دا پیغام پرې کار مونږ ته نسته، کیسه مونږ ته نسته، دیاړي نسته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابېږي او چې دا دولت ړنګ شوی له هغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل ایوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی راپاتې نه دي چی که ایران ته ځو هلته هم وهي وډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته سې ځو، اوس دلته سې ځو اخوا ګرمي ده، کار نسته، کسب نسته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو. که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دې کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله یې نه جوړه کړي، نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې یم. غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې ده هغه ازادي راډیو ده چې د بیچارو او د خوارو افغانانو غږ تر یو ځای پر رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه د افغانانو خدمت کړی، او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشاله یو.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته خبره کوم، د مسلم باغ د کیم څخه ناغپار دغه اسکولونه چې دي تعلیم نه څه پکښې، زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي. نو بیا موږ څه زموږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شل. معلمانو خپله اردو نه دي زده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلومان دي بدل شي، یا دې دغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو اسکولو غم وخوړل شي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لینډا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونو طالبان سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کول پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راوړي. هغه له توماس پرون د خبري رسنیو سره کړې دي. د سالنګ لوی لار سر لشنبې له هر د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مختل کیږي. طالبان د ټولګټو وزارت اعلان کړی دی چې د سالنګ د لوی لارې 30 کیلومتره د رغونې چارې پیل کړې دي. نو د همدې عمله دا لار د شپې لخوا پرانیستې وي چې واش په بل شمال څخه جنوب او بل شپه بل جنوب څخه شمال لور ته د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبان له حکومت غوښتل چې د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان ته د ترهګرو داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبر په پیښور کې د باجوړ د پیښ له ټپیان څخه پر وختون کې د لیدنې پر مهال کړی دی. په باجوړ کې د یکشنبې پورز د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډې چاودنه شوې وه چې 55 پکې ووژل شول او شاوخوا 200 تنه نور پکې ټپیان شول. بلخ و کرملن چمتواله خود لیدې چې په تور سمندرګي کې د غلو د صدراتو موافقې ته راستون شي. د کرملن ویاند نن ویل چې د روسیې اندخلو د پکتو دوی بجره بیرته دغه موافقې ته راشي. دغه موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړی توپ تیر کال د جولای پرستیو کې د تور سمندرګي لارې نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه لاسلیک شي و شي. د اونۍ درې اونۍ نږدې وړاندې نیټه پای ته رسیدلې و او روسیې بیرته نوی تمدید کړی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدانه ونیزي ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې 13 ونیمو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلې دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالي وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیا لوبلړۍ په برابر توګه پای ته ورسیده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په اتلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ کې سک کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه نکه لرو. ملتیا مو وکړی ز بختیار ساحل. د خبرونه پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې لورسته ول استرون نه کو یاده لوبډلې د مرکزی اسیا یا کافا فاتل ولې کې دویم مقام تر لاسه کړ د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو پترت کې افغانستان درې لوبې وګټلې یوې مساوي کړه او یوې وبایلله تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په اسیا کې هم څوارلسم مقام ته رسیدلې ده نور جزئیات به له فريدي سیال وورو
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز آسیا یا کافا اتلولیو پترت کې دویم مقام ترلاسه کړ د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولی چې د جولای په 13 نیټه پای ته ورسېد افغان لوبډلې د نمبرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله د یادو سیالیو پترت کې افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې وګټلې یوه یې وبایلله او بلې په مساوي توګه پای ته ورسوله افغان لوبډلې خپل نمبرو سیالۍ د جولای په 13 نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د صدور پر وړاندې یاد سیالۍ وګټله د غرازی د یادې میاشتې په 13 نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې و چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند د فوټسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه که څه هم د لوبې تر وروستیو شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسې وه خو تاجکانو په اخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه دغه سیالۍ چې د جولای په 13 نیټه وه 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه باید ویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ ونې کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې یورزنی سیالۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سی وی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 23مه او 26مه نیټه ترسره شي د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی خدا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکای هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي لومړی دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوتا او درېیمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو د لوب لړۍ ګټلې څرګند مثال دی شغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په 13 نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 5 څخه 4 تر کمې شوې دي تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوسه دي دي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنۍ او سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په لسمه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر شپاړسمې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د پنځو زونونو په استازیتوب پنځو لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځل یې د لوبډلو شمیر له پنځو څخه څلورو ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هره لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهیپر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلوبه که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیز ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مو له بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په یو دېرشمه نیټه د لوبې په پنځمه ورځ د کوربه انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د درې سوه څلور اتیا منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالۍ د نهه څلوېښت منډو په توپیر وبایلله. د ایشیز د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچسټر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسې وه، خو د لوبې په څلورمه او پنځمه ورځ شدید اورښ له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځمه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په اوویشتمه نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا پچه وګټله او توپ چونه یې غوره کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې دوه سوه درې اتیا او درې سوه پنځه نوي منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې دولس منډې مخکې والی هم درلود، په دویمې پاڼۍ کې تر درې سوه څلور دېرش منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ چوونکی سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې شپږ سوه څلور وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چوونکی دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چوونکو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریزه نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ شپږیزې وهلې وې چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاوت اخیستی و، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر درې زره زیاتې منډې او تر دوه سوه زیاتې وکټې اخیستې دي، د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پایلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسېده. پایلوبه د جولای میاشتې په یو دېرشمه نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د یو سلو څلور اتیا منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې کوانټن ډیکاک اووه اتیا منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په څلور اورونو کې نه منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 132 منډو پر مټ په 14 اوور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیګ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک اړون لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼو نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په آسترالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوي نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، آسترالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 5 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 نیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلو به د اگست په 6 نیټه ده. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو رپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر راتلونکو فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جان عبدالرحیمزي او پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 5 څخه څلورو ته راکمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون په 15 ټیمونو او پاره کې د لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې فرست کلاس سټیټس ته دوی برابر نه نو به یې بني نو ما غوښتنې وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د فرست کلاس وړوي نو دغه پوجم دغه لوبډل 15 نه څلور تر اخته تکړه.
احمد زه ستا سوراتو وای د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالي لوبډلې له 15 څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
وندا بالکل څلور لوبډلې سي دي دې ترشا یو پیکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو. یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي، خو نه دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بله خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې دي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې سیدا د لوبغاړو معیارونه سیدی اوچتېږي، د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلفې د دې په مختلفه روزنه باندې کار وسی. مطلب د دوی په تخنیک باندې، په ټاکټیکس باندې، په فزیکس او منټلی، په دې ټولو شانو باندې باید کار وسی. ټول کال باید کار پیوسی. بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټ هغه به معیاري کیږي. د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلم نه معیاري کیږي.
دا راته وایي یادو لوبډلو مخ کې د سپین غار مسانه بوست باندې میر او مو نمونه لرل. په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل؟
او 15 وړ نمونه چې دي ژوند 15 وړ ډیر غوړه دي. یو خدا دا چې دم غړې پونګه په سټرکچر کې ژوند نه هیڅ نه لرو چې ژوند نه دی. بل دا و چې کله لوبډلې څلور سین بیا څلور نمونه نه کیږي چې 15 نمونه څلور غوړه کې مزغه به انصاف نه و. همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو.
احمد زه سب تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی؟
بالکل مخکې 15 زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ائیډیا شاته یو دا شی نو سیدی لوبډلې د صرف نمونه ولري. اغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره، د لوبډلو په روزنه کې رول لاره، لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول، لوبغاړي به منسجم کول. نو اغه یو پورا اداري وی، اغه صرف نمونه نه وو. بوس زون پرایو اداره والته خلکو سټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونو دغه غبي سمبالول. دوی بسیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې، په مارکیټینګ کې، او د لوبغاړو په روزنه کې، د لوبغاړو په انتخاب کې، د لوبغاړو په منسجمولو کې، په کمپونو کې، او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د دې خلکو ډیر زیات رول. نو دا صرف دا نمونه نه وو چې په دې نومونو صرف لوبډلې وي د دې شاته ډېر لوی یو آیډیا وه او خلکو چې دا ډېر خدمات کړي دي او ډېر خدمات یې د افغانستان کرکټ لپاره د لوبسه پورې شته. دې نومونو کې باید هېڅ ستونزه نه وي. دې نومونه باید نور هم ستایل شوي وای. دې نومونو ته ډېر کار شوی وای، بلکې د دې نومونو ادارو ته ډېر کار شوی وای او دې ته ډېر رشد ورکول شوی وای.
فکر نه کوئ چې ډېر زیات لوبغاړي مو نه دي غوره کړي، که یوه بله لوبډله هم وای شاید ګڼو نورو مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی.
بالکل
سم سیستم لرلای سی خپل دی زون لوبډلا ته روزنیس کیمپونه وای او خپل زون کې لوبې کولای دي ته صحیح کوچینګ سټاف وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کیمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای نو دا ټیمونو به ډیر رشد کړی وو په هره برخه کې او مخکې سما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سی دي یا د ټیمونو کمول سی دي دا د ټورنمنت معیار نه جګی. د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی. باید لوبغاړو په روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې. دې سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي منځلاړه چا چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړي وو او ډیر زیات کارکردګي یې کړي.
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایا ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
ما ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي، ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا یوازې د کورنۍ کرکټ لپاره نه موږ یو ټیسټ اخیستای.
احمد صاحب د کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځې نه سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو یو ټیسټ کې پاتې راځي، فرست کلاس کې نه اخیستل مناسب کار دی؟
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی دا د لوبغاړو په منځ کې. یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا دی پی ډراپ. یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکي توانایي ګورې چې د توانایي د فزیکي په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د ته ماغسې ټرینر د دې لپاره ماغسې فزیکي تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه سې پروګرام ورته ډیزاین کړي او په مغه لیول باندې د باندې فزیکي تمرینات وکړي. یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې یو لوبغاړي د پی ډراپ سي. بلې خواته تخنیکی اړخ ته راځو. بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده. ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ سدا په غواته مضمونه ده. دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ اخلي. نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو وړو مضمونونو ټیسټ واخلي. لکه رکی څلوېخ میټر سپرینډ، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تھروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور د پاره ده، رکی فلیکسیبلیټی ده، یغه کې جم د لوور باډی پاور ده، یغه کې دا شین چې دی دا د دې ټیسټ مو اخیستل سي. دا په سلو کې څلور اتیا نمرې سي دی باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي. هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده. دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو کدی ټایم اخلي نو شل ورځې کې لوبغاړي منډي وایي نو یو ټیسټ کولای شي. او په ډیولپمنټ سټیج کې یعنی په کورنۍ کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم د دې معیار باید نه سي، څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدی دی اوس یو د دې یو ټیسټ اوسې دو چې دو دیس لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ. نو او ټول دیس لوبغاړو پاس نه کړ چې هغه په 3D کې ډیر زیات پرفارمنس کړی دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، ان دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډېره سیریس خبره وي نو د نېشنل ټیم د پاره ولې نشته؟ نو دی دسی شیان دی سی دا شیان باید ونسی دیر سی دا تر دیر حد پوری خیتالوجی باید ونسی هر شای باید سرکم نلی وال کهی سرکم نور دنیا زی اغا سی باید منگم لارسو او دی یو تست پا سی معنی او سی مطلب باندی باید زان پوی کن یو تست کلم دی دا پارن دا یو فیزیکی عمل دا سی یو لوبغاری دی پی دراب سی
دا دی سیاله وصول سرنگ دی یو لوبگال چو لوبی کوی او ترکوبی نتی پوری بدا سیاله دوام لری
دی سیاله وصول دی چار لوبگال لبل لوبگال سره دو لوبې کوي یعنې ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده علت یې څه شی بولي
رښتیا هم د نورې نړۍ کوګورو کاغه انډیا ته مثال لا واخلې استرالیا او انګلند او دار واخلې هغه خو دې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیوړی دې شک نشته ده دا هغه موږ سهولیات او موږ امکانات دي د موږ به چې پس کلاس او هغه ته کوګورې نو چې ډیر ګراوندونه موږ نه لرو ډیر لوبغالي موږ نه لرو چې دې جوګه وسې چې موږ د پس کلاس یا لیس ایس ایس ایل دغه ته وکړی سو ایو غټه ستونزه ده خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړو تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډیر سکل اوس دوه ټورنمنټ کیږي د پس کلاس او دې مول باندې نو زه فکر کوم چوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره خسوې ده او څومره ډیر سوې ده بل کال تل لدین هم ډیر پلان د خیر سره چې اوس موږ په پلانینګ باندې لګیای که چې ته موږ ګورو رښتیا هم وشتن زاینه د موږ خندي چې دا غیر لپاره داس کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته نو وشتن زاینه ته بیلابیل خاورې په کار دي او دغه وړ او تکړه خلک ته په کار دي کیوریټران په کار دي چې هغه د وشتن زاینه نو لوغالو باندې خپل خپل ته ځانګړي تجربه دی بخښ کلري چاوي پس کلاس ته لیس ا ته یش پګیز ته شلوریس فارمټ ته ډیر روز فارمټ ته د ټول تخپل خپل وشتن زاینه باید جوړ کی نو د سر د موږ کورنۍ کرکټ لا پیوړی کېدلی شي خو زه د پټاټ سره ویل سم چې د نور کلو پرتل باندې کورنۍ کرکټ کال تر بل ډیریږي او خکیږي ان شاء الله
احمد صاحب کپ یاد نو وی راشد خان څو څو زل خپل مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویل دي چې دا کیفیت کمزورې ده د غراز کم هم ده څنګه سمې د شي د کورنۍ کرکټ
ګوره کې کورنۍ کرکټ ته مونږ وګورو یو کلب کرکټ ته مونږ درې میشه ورکو کدی سي رازو نو معیار سکم کچې ته مونږ معیار جو دی ډومېسټک جوړو مونږ لوبډالو ته باید ډیر زیات میچونه ورکو په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم زونونه بیرته باید فعال سي هر زون باید انډر 19 ټیم ولري خپل سینیئر ټیم ولري ډیټا د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابيږي هغه باید سدا کانټراکټ ولري هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل زون کې تر سره کی نو بیا وسیدا د موږ کورونه کرکټ سدا تر یو حد پورې ډیر خکېږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو یو ټیسټ به هم نه پیل کی نو دا شیان نستا د موږ هر وخت دا هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابيږي هر لیست ته یو نوې لوبډله انتخابيږي هر 3D ته یو نوې لوبډله انتخابيږي کلاند دی گریډ 2 دی گریډ 1 لوبډله انتخابيږي صحیح ده خو د موږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډله لدې نه په کال کې یو یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سي یو یو دوه لوبغاړي باید د کې انتخاب سي د سینې سي روزانه موږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله چې د نیمه جوړو نو دا مشکلات سي د موږ سره مخ کیږو د موږ ډومېسټک مارکی غینه تر سو پورې سي ډومېسټک ته موږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډله لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډله لپاره ونه لرو موږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم سي نه انتخابيږي ایمرجینګ به هم سي نه انتخابيږي د زون لوبډله سي دا کمیاري نه وي د موږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي
که د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس یالو کې ونه لوبول شي دوی نور څه شي باید وکړي دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي
یوازې شفیق الله غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوی دي او هغه یو یو پیل کړی و چې پاره کې ډېر نمونه اخیستلای سم، خو د سنې چې نمونه نه پاتې، کابد محمدی وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانګزای وګورو، مثال خبرې خیر محمد حلق وګورو، نور ډېر پیاوړي لوبغاړي نور هم او یا اکبر مسازای وګورو، خای نمونه لمانه ټول مات اوس پیاد نه وی حکومت نه پاتم سی، نو ډېر مستعد لوبغاړي پاتې سوي دي. خو زه به دا وایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډېر وخت ورکول سوی چې یو کی یو پریکټس پلو کی، دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی سي. خو یو ور چې یو کی فیل سل بیا موږ ورته وخت ورکړو، دومزلي موږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام سل. نو موږ ګورو، نه غواړو چې دغه استعدادونه له لاسه ورکړو، او ما په خپل نظر باندې دغه استعدادونه ته باید حتما موږ چانس برابر کړو. ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سي چې بل چانس ورته ورکړو، کوشش دا کوو لګي سره خبرو کې څنګه وکولای شو چې دغه استعدادونه ضایع نه شي.
احمد صاحب څه وخت وړاندې عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې، او تیره ورځ شفیق الله غفاري د ناهیلې پوسټ کړی، او دغه راز ګڼو نورو کورنیو لوبغاړو هم دا کار کړی، او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي؟
لوبغاړي باید ډېر زیات ناهیلې نشي. د لوبغاړي په ژوند کې کته او پورته راځي، خو دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ولو وجنه لوبغاړي بیزاره کیږي. د دې کرکټ بورډ پام پکار ده، دې ته یو صحیح یو مسلکی دسی یو سټرکچر د ډومیسټک کرکټ د پاره پکار ده، په یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده، او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسی حالاتو کې لوبغاړو ته فائدہ ورسیږي. بهترین لیډرشپ دا داسې خلک راپورته کې خلک باید دونه غوړيږي، خاص توګه لوبغاړي باید ناهلی نسی، او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین سي چې لوبغاړي تشویق سي، په افغانستان کې پاتې سي، افغانستان لپاره کرکټو کې فائدہ کې.
د ونیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو، د دې ونی مطالب هم دومره و، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.